راونی دا اوریدون که هر کلی کوم دا خبرونه په منځنۍ چپه دولس شپږنی بی په افغانستان کې خبری شي او د افغانستان په ډیرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. وړاندې مو اسلام آباد ته د کابل خبرداری خبر وو چې پر موټرو به یې د ترانزیټ لاره منځنۍ آسیا ته بند شي، خو تر هر څه مخکې خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی تمه ده چې افغانستان له هند نور جنگي هلیکوپتر او پوځي مرستې ترلاسه کړي. د افغانستان حکومت د ایران د شیراز د ښار د پولیسو وروستی چلند د افغان کډوالو پر وړاندې وغند او هغه د بشري حقونو او نړیوالو کنوانسیونونو خلاف عمل وباله. او امریکا او روسیه موافقه وکړه چې په سوریه کې اوربان وشي او په دې ډول د سولې بهیر ته لاره هواره شي. اوس هم بشپړ خبرونه. تمده چې افغانستان له هند نوري جنگي هلیکوپتر او پوځي مرستې ترلاسه کړي. هند روان کال د افغانستان هوایي ځواکونو ته څلور ام آی 25 جنگي هلیکوپتر ورکړې او روانه اونۍ به د افغان ولسمشر د هند سفر پر مهال د ورته نورو الوتکو غوښتنه وکړي. د هندوستان د هندو انګریزي ژبې ورځپاڼې خبر ورکړی چې په هغه لیست کې چې هند ته وار له مخه افغانستان ته سپارلی، په هغه کې جنگي هلیکوپتر، توپونه او یو شمېر مهمات شامل دي. همداراز کابل له نوې ډیلي غوښتي چې د الوتکو د ترمیم یو ورکشاپ په افغانستان کې جوړ کړي تر څو هغه پخوانی جنگي روسي الوتکې ترمیم شي چې له کاره غورځېدلې دي. د ولسمشر اشرف غني ویان هارون شخنصوري ازادي راډیو ته وویل چې د دې اونۍ په وروستیو کې به جمهور رئیس هند ته سفر وکړي. د افغانستان حکومت د ایران د شیراز د ښار د پولیسو وروستی چلند د افغان کډوالو پر وړاندې وغند او هغه د بشري حقونو او نړیوالو کنوانسیونونو خلاف عمل وباله. د ایران د شیراز د ښار پولیسو د چهارشنبه په ورځ یو شمېر افغان کډوال په اوسپنیزو قفسونو کې نندارې ته وړاندې کړل او د خپلو لاسته راوړنو په توګه یې په عامه حضر کې درولي وو. دغه عمل په ایران او افغانستان کې له انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د کډوالو او راستنیدونکو چارو مرستیال میرمن عالمی د شیراز د پولیسو د بشری ضد او انسانی کرامت سپکاوی وباله او د ایران له اسلامي دولت څخه غوښتنه وکړه چې دا قضیه په جدي توګه وڅېړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت مرستیالي دغه راز د بهرنۍ چارو له وزارت غوښتي چې څو دغه مسله له ډیپلوماټیکو لارو تعقیب کړي. د اورزګان والی وای اوس امنیتی او دفاعي کرخه جوړه سوې ده او ډیر ژر به د طالبانو له وجود څخه د سیمې د پاکولو په هدف تصفیوي عملیات پیل سي. که څه هم راپورټونه د هوایي ځواکونو د بمباریو او د طالبانو د پشاتمبولو خبر ورکوي، خو د اورزګان والی وای ترنکور ته نږدې په جنوب برخو کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لا هم جګړه روانه ده. محمد نذیر خروټي ازادي راډیو ته وویل
دای
وای هغه متفرقه خبرونه چې موږ د امنیتی سکتور نه را رسیدلی، یو درس ته ټپیان دي او شپږ تنه شهیدان دي او د دښمن د څو ورځو مرجوب له لسلو تنو اوښتی ده. طالبانو تر اوسه د خپلو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د اورګان په ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه له نږدې یوه اونۍ را په دې خوا دوام لري. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. امریکا او روسیه موافقه وکړه چې په سوریه کې اوربان وسی او په دې ډول د سولې بهیر ته لاره هواره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په جنیوا کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره تر اوږدو خبرو وروسته وویل که چیرته د ټولو خواو له لوري اوربان مراعت سي په سوریه کې به شخړې ودرېږي. د جان کیری په وینا که د اوربان یوه اونۍ دوام وکړي، امریکا او روسیه به د القاعده شبکې د ملاتړې النصره او اسلامي دولت ډلې پر ضد یو ځای پوځي عملیات وکړي. جان کیری زیاته کړه امریکا او روسیه د داسې پلان اعلان کوي چې موږ هیله من یو چې په سوریه کې به شخړې راکمې سي او اوربان به وسي او د سولې او سیاسي انتقال دورې لپاره به خبرو ته لاره هواره سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل موږ په دې باور یو چې روسیه کولی سي چې د بشار الاسد پر رژیم فشار راوړي تر څو دا شخړه ودرېږي او د سولې خبرو ته حاضر سو. اوربان به د دوشنبه له ورځې چې د اختر لومړۍ ورځ ده په سیمه ایز وخت له لمر لوېدو سره پیل سي. په عراق کې د کډوالو یو کم چې د ایران د دولت یو اپوزیشن ډله پکې اوسېدله پرون وتړل سو. په دې کم کې چې 280 کسانو ژوند کاوه دوی البانیا ته واستول سول. ملګرو ملتونو او د سیمې خلکو د دې کم د تړلو خبر له رسنیو سره شریک کړ. د ایران د مجاهدین خلق ډلې یو شمېر غړي له 1980 کلونو راهیسې په دې کم کې اوسېدل. د ایران او عراق په جګړه کې هغه وخت صدام حسین د دې کسانو ملاتړ کاوه او هغوی ته یې وسلې ورکولې. وروسته له دې چې په 2003 کال کې امریکایي پوځیانو عراق ونیو، له دې ډلې وسلې ټولې کړې او دوی د بغداد په شمال کې وی اډې ته انتقال کړل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان الیزابت ترودو د البانیا او عراق له حکومتونو مننه وکړه چې د دې ډلې په استولو او ځای پر ځای کولو کې مرسته وکړه. د بغداد په ختیځ کې تیر ماښام دو ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه لس تنه ووژل. پولیس او روغتیایي سرچینې وایي د عراق د تیلو د وزارت مخې ته د نخیل په نوم په ستر شاپینګ سنټر کې د چاودنو له امله لږ تر لږه 28 کسان ټپیان سول. یوه چاودنه د دې شاپینګ سنټر په ورو کې او بله یې د موټرو په تمځای کې وسوه. د اماخ په نوم خبري سرچینه چې د اسلامي دولت ډله ده خبر ورکوي چې دو تنو چې یوې ځان وژونکي واسکټ لاره او بل په موټر کې چاودیدونکي مواد بار کړي وو په فلسطین واټ کې د شیو پر یوې ډلې چاودنه وکړه. او د اوکرین یو پوځي افسر وایي لا وخت ده چې پر روسیې لګیدلي بندیزونه لرې سي، ځکه چې د کریمیا او د اوکرین په ختیځ کې وضعیت نه دی بدل سوی. دا خبره اوکرانی پیلوټې نادیا سفیچنکو پرون په بروکسل کې ازادي راډیو ته په داسې وخت کې وکړه چې د لویدیځ هیوادونو په پلازمینو کې د مسکو پر وړاندې د بندیزونو د لرې کولو بحثونو مخ په زیاتېدو دي. نادیا د اوکرین د پارلمان او د اروپا د پارلمان شورا غړې ده. دا وایي په روسیې د څرګندو شرطونو له مخې بندیزونه لګېدلي چې هیڅ شرط تر اوسه نه دی پوره سوی. دې زیاته کړه کریمیا لا د روسیې په لاس کې ده، دونباس هم د روسیې لخوا نیول سوی. د اوکرین د هوایي ځواکونو افسر نادیا د 2014 میلادي کال د جون په میاشت کې نیول سوې وه او د دوو روسي خبریالانو د وژلو په تور زندان ته اچول سوې وه. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. افغانستان پاکستان ته خبرداری ورکړ کده واګې لار د افغان سوداګرو پر مخ خلاص نه کړی. د افغانستان له لارې به منځنۍ آسیا ته د پاکستان پر موټرو د ترانزیت لار بند کړي. د سیاسي چارو څېړونکی نصر الله ستانکزی وایي
په دې ورځو شپو کې په نړیواله سطحه او همدارنګه په سیمه ییزه سطحه پاکستان تر ځانګړو فشارو لاندې دا فشار هم کولی شي د پاکستان د لاسنیولو او لاسوهنو مخه ونیسي.
د ازادي راډیو په دې خپرونه کې د پوځي چارو له څېړونکي جنرال عتیق الله امرخیل سره هم شغیدلی
چې تر دې چې موږ په جګړه کې هوایي ځواک قوي هوایي ځواک ونیول د دې چکرې چې موږ په مقابل کې موږ نشو کامیابېدای.
په پکتیکا کې د زعفران په زرګونو کیلوګرامه تخم پر بزګر وویشل شو. د پکتیکا والی وایي
موږ هغه خړېزم کې خړې دښتې تر اوسه پورې لږې نه استفاده نه کیږي او یا کې استفاده هم کیږي، د یو فصل استفاده کیږي او ډېر کم حاصلات ورکوي، هغه په زعفرانو باندې خپلې شي ان شاء الله.
ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنل ولو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. افغان حکومت وایي که پاکستان د سولې او ترانزیت په برخه کې د ستونزو جوړولو ته دوام ورکړي، دوی به هم منځنۍ آسیا ته د موادو د انتقال مخه ونیسي. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا له ځانګړي استازي سره په کتنه کې په کابل کې وویل چې پاکستان د سولې او ترانزیت په برخو کې همکاري نه کوي او نورې پښمنو باور سخت دی. تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
کته هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا کومه نوې خبره نه ده، خو خایي دا لومړی ځل وي چې ولسمشر غنی د پاکستان د نه همکارۍ په متقابل غبرګون کې منځنۍ آسیا ته د پاکستانی توکو د انتقال د مخنیوي خبره کوي. د پنځشنبې په ورځ ولسمشر غنی د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیې له ځانګړي استازي اوین جینکنز سره په خبرو کې وویل چې پاکستان د سیمې د ثبات او اقتصادي ودې په برخه کې له افغان حکومت سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. د ولسمشر د ویان یو مرستیال شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
و در صورتی که پاکستان بره با شام کاری نکنه، افغانستان هم همکاری خود در رابطه با انتقال اموال
دیوی که پاکستان په یادو برخو کې همکاری و نکړي، افغانستان به هم منځنۍ آسیا ته د پاکستانی توکو د لیک درالیک په برخه کې خپل همکاری کمه او یا هم بیخي قطع کړي. نړیوال د افغانستان تر څنګ ولاړ دی او هغه ژمنې چې ځانګړي استازي وکړي هغې له افغانستان څخه د ښکاره ملاتړ پیغام درلود. خغلی مرتضوی وی پاکستان نه یوازې د سولې په برخه کې له افغانستان سره رښتینی همکاري نه کوي، بلکې د ترانزیت په برخه کې هم افغانستان ته ستونزې جوړوي. که څه هم پاکستانی چارواکو تل دا ویلي چې په خپل هیواد کې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد له توپیر پرته اقدام کوي، خو څه موده وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په نوې ډیلي کې پر پاکستان غږ وکړ چې په خپل خاوره کې د وسلوالو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره لا ډیر کار وکړي. د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه نصرالله سانګزی وایي که څه هم پاکستان د نړیوالو تر سخت فشار لاندې دی، خو منځنۍ آسیا ته به د توکو د انتقال مخنیوی د دې لامل شي چې تر ډیره د افغانستان په چارو کې له مداخلې لاس واخلي.
پاکستان غواړي مرکزی آسیا د خپل ستراتیژیک هدف په توګه، اقتصادي ستراتیژیک هدف په توګه د افغانستان لارې وکاروي. کیدای شي دغه اقدامات په پاکستان باندې لازم فشار راوړي. په تېره بیا په دې ورځو شپو کې په نړیواله سطحه او همدارنګه په سیمه ییزه سطحه پاکستان تر ځانګړو فشارو لاندې ده. دا فشار هم کولی شي د پاکستان د لاسنیونو او لاسوهنو
خغلی سانګزی وی افغان حکومت باید له موقع څخه په استفاده او د با تدبیر سیاست په کارولو سره پاکستان دې ته مجبور کړي چې په افغانستان کې لاسوهنې بندي کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغانستان پاکستان ته خبرداری ورکړ که د سولې او ترانزیت په برخو کې له افغانستان سره کومک ونه کړي، د پاکستان موټر به پرې نشتي چې د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته ولاړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لمرستیال زرخ شافیزی څخه مې پوښتنه وکړه که داسې وشي افغانستان ته به زیان ډېر وي که پاکستان ته؟
پاکستان خپل مولدین تر فشار لاندې راوړي چې معلومه یې هغه اوور پروډکشن یا اضافه تولید بحران راځي پاکستان کې، او دوی مجبور چې هغه کارخانې چې د افغانستان لپاره تولیدوي یا د منځنۍ آسیا لپاره هغه بند کړي، که نه دا مال تولیدېږي خو خرابېږي، دننه په پاکستان خو نه خرڅېږي. افغانستان لپاره په حیث د یو هیواد چې باید خپل ترانزیتي لارې څخه ګټه پورته کړي، دا ګاډي د پاکستان چې راځي په هوټل کې درېږي، ډوډۍ خوري، تېله چې دلته په زموږ په پمپونو کې، او مال چې وړي بیا هلته یو حق العبور موږ ځینې اخلو، او یو سبیر او نقل لپاره یو څه د ترانزیتي لاره ګټور دي. او په عین زمان کې کله چې زموږ مال بندېږي پاکستان واګې له لارې، معنا یې دغه ده چې د باغداران څوک چې بڼوال دي په افغانستان کې دا ټول خلک تبا کیږي. معلومه دلته په مارکیټ کې کابل کې تاسو یو منصب پر اتیا افغانۍ سود نه ورنیسي، حال دا چې بینیږي چې د خلک یو ډالر پر کیلو دي. او په عین زمان کې هغه زموږ عمومي عواید ته دا زیر زره کوي، ځکه چې که صادرات نه وي بیا اثار ترلاسه کولی نه شو، زموږ کسي بلانس تجارت زیاتېږي، ډېر اخیز مشکلات سره مخامخ یو. او که چېرې دغه خوا څخه مالونه پاکستان راباندې بند کړي، مثلا دا استهلاکي شاینده کوله لکه نور مسائل چې د خواړه شاینده دي، نو بیا هم موږ قلت د مؤثر مخامخ یو. کېدای شي چې بل لارې وي، مثلا د قزاقستان خواړه تر پاکستان څخه ښه دي، بل مشرقي تاسو سره هغه څه شمال ډول 5000 کیلومتر وطن دي، خو دلته خو پېښور او مشرقي جلال آباد 200 کیلومتر لار ده. بیا سې ولې د لوکیشن د اقتصادي خو لوکیشن جغرافي خو موږ بدلولی نه شو، دا خو یو تاریخي جغرافي جبر دی.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه دولش پژنوی په ټول افغانستان کې اوري. د روزګان د جګړې پاړه افغانستان ته مخه کوو او لسیمې د آزادی رادیو خبریال په صادق رښتینی په ټلیفون را سره دی. رښتینی صاحب، د ترین کوټ د جګړې پاړه باندې تازه معلومات څه دي؟
د ترینکوټ په اړه تازه د تلفاتو په اړه یا مشخصا چې افغان ځواکونو هلته عملیات پیل کړي دي، دې معلومات نه دي را رسېدلي، خو دا چې ویل کېږي چې یو ځل بیا د ترینکوټ پر شاوخوا باندې یو امنیتي کمربند جوړ شوی دی، او وسلوال طالبان لا هم د ترینکوټ په شاوخوا سیمو کې د ملکي خلکو په کورونو کې دي او پر افغان ځواکونو باندې حملې کوي. یو مهمه مسله د هغه ملکی خلکو د چې ترنکوټ کې اوسېږي، دوی وایي چې روغتیایي اسانتیا او لاسرسی نه لري، ځکه چې لومړۍ ورځو کې روغتونونه هم تړل شوي وو او درملتونونه چې شخصي درملتونونه وو هغه هم تړل شوي وو. د دوی تر ټولو لوی اندېښنه روغتیایي اسانتیا او ته نه لاسرسی دي، او ځینې هغه کورنۍ چې د مرکز ترنکوټ څخه د باندې دي او دوی د جګړې په لومړۍ ورځو کې د جګړې د بیرې مرکز ترنکوټ ته راغلي وي، هغوی له ځان سره سامانونه هم نه وراوړي. دوی هم اوس په مرکز ترنکوټ کې دي او په خورا بد حالت کې ژوند کوي.
رښتینی صاحب، د کندهار امنیه قمندان چې د جګړې ته ورغلی و جنرال عبدالرازق، هغه اوس هم په روزګان کې دی او کنه بیرته کندهار ته ستون شوی؟
بله، جنرال عبدالرازق د دغه جګړې مسؤلیت ترلاسه کړی. دوی په لومړۍ ورځ د 205 ماتم کلو اردو له کمانډان سره یو ځای روزګان ته تللی وه. موږ چې په ورسې ځل دوی سره خبرې کړې، دوی وایي چې یوه لویه ستونزه چې د عملیاتو پر مهال دوی ورسره مخامخ شوي دي، هغه دا ده چې وسلوال طالبان د ملکي خلکو په کورونو کې دي او دوی دا پارک نه شي کولای چې کوم وسلوال دي او کوم ملکي خلک دي. دوی وایي چې دا باید د عملیات پر مهال د دوی لپاره لوی خنډ وي.
البته د روزګان والی ازادي راډیو ته برای شپه وویل سي دوی به په ډیر لنډ وخت کې عملیات شروع کړي.
بله، مخکې افغان ځواکونه البته د جګړې په لومړۍ ورځو کې په دفاعي حالت کې وو، اوس دوی په تعرضي حالت کې دي او د دوی دغه تعرضي حالت د عملیاتو یو پیل دی.
صادق رښتینی مننه. طالبان په تیرو دریو میاشتو کې د کندوز لشکرګاه او اوس د ترنکوټ تر لمنو رسیدلی دي، خو افغان ځواکونو له دغو دریو سره شارونو بیرته طالبان شاته کړی دي. یو شمیر ولسوالۍ هم روان کال طالبان ونیولي او بیا افغان ځواکونو بیرته لاندې کړي. طالبان د افغان ځواکونو د مقاومت توان نه لري؟ دا پوښتنه مې د پوځي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل څخه وکړه.
تاسو ګورئ د طالبان مرکز سره نږدې کېږي، دا پوستی سقوط کوي، د پوستونو وسایل اخلي، وسایل اخلي، چلا ځینې اخلي، دا ټول شیان لوی دي ځان سره. زه داسې فکر کوم چې دوی اصلا هدف په دې کې نه دی چې دا خار ونیسي، ځکه دوی پوهېږي ساتلی نشي، ولې دوی زیاته وسله په لاس کړه.
آیا طالبان کمزوري دي چې یوه سیمه نشي ساتلی ځکه په شاځي، او که افغان ځواکونه قوي دي او دغه په مقابل کې دوی د دې مقاومت توان نه لري چې یوه سیمه تر ډېر وخت له ځان سره وسلي؟
فکر کوم چې د دوی تاکتیک دغه شی ده چې دوی ځان سمبالوي د آینده دپاره، ځکه چې دوی همیشه ځان رانزدې کوي بیا نور تلفات نه مني. کله چې امنیتي قوتونه نوي تازه دم راسي یا امریکایان چې بمبارد شروع کړه، دوی زیاتیږي شاته ځي، کوشش نه کوي چې دوی سخت تلفات ورکړه.
جنرال صاحب امرخان، که چېرته روان کال له تیر کال سره مقایسه کړو، مثلا تیر کال طالبانو چې کله د کندوز په ښار حمله وکړه ښار یې ونیو، لیکن سشکل دوی حتی جن ولسوالی هم، حتی همدغه د کندوز ولایت د خانابات ولسوالی ونیوله، څو ساعته وروسته له لاسه ورکړه. قلعهزال د یوې مودې لپاره وساتله، بیا وروسته بیرته له لاسه ورکړه. د جانخیل ولسوالی ونیوله، بیرته څو ورځې سخت مقاومت هم وکړ پکې، لیکن بیرته له تلفاتو سره له لاسه ورکړه. دا بیا بیرته بیا هم زه همدا پوښتنه کوم، آیا په دې دلالت کوي چې افغان ځواکونه که چېرته یوې سیمې ته ورشي نو دولت مخالف وسلوال له هغه سیمې شړلی شي؟
ورې دا څه ته چې کته موږ وایو چې افغان ځواکونه نه دي کوي، دا به صحیح خبره نه وي. جګړه کوي، اما مهمه خبره دا ده چې په ابتدا کې ترګه چې تازه ده به قوتونه ورونه رسېږي، هغه قوتونه چې ځای په ځای قوتونه دي هغه ډېر زر لږه لبینه ځي. دغه شیان چې بیا موږ وینو د موږ نظامي له نظره دا به غټ نقص ده. غټ نقص په دې فاده ده چې موږ تلفات ورکوو، هم په نیو کې طالبانو چې ونیو موږ تلفات ورکوو، هم چې بیرته خوشې کوو تلفات ورکوو.
که چېرته د یوې سیمې له لاسه ورکول او بیرته نیول بایستې تلفات وکړي شي، خو عین موضوع د طالبانو خواته هم ده.
داسې ده چې طالبان دا یو خوده خبره ده چې یو دوه درې تلفات هغه دوی مني، مګر غټ تلفات نه مني.
تاسو یو وخت له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره کوله چې د افغانستان ځواکونو ته هوایي قوه ډېره مهمه ده، که چېرته هوایي قواوې پیاوړې شي. په تیر یو کال کې د تیر کال په مقایسه باندې هوایي قواوې هم څه ناڅه غښتلي سوي دي، آیا دغه به هم په جګړې تاثیر نه وي کړی؟
کاملا، زه بیا تکراروم دا یوه خبره، دغه کار خبره سره چې ترګه چې موږ په جګړه کې هوایي ځواک کوي هوایي ځواک نه لرو د دې چکري چې په مقابل کې موږ نسو کامیابی دی ځکه زمونږ هغه ځواکونه چې موږ هوایي قوت ورته وایو چې هغه اکثرا معربوي هلیکوپترونه دي دا نقطه ای هدفونه ډېر ښه ویلي زه تاسې یو خبره کوم دا د ښه خبره ده چې مخالفین چې دي ګروپونه دي هغو له درېو تر لسو نفره دي د دې دپاره ضرورت هوایي قوت ده که هوایي قوت چېرته قوي قوت وي او دغه نقطه ای هدف له بینه وړي بیا موږ ډېر ژر موافقه کوي
جنرال صاحب مننه نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي اجمل اند کتنه ورته کوي
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو د امریکا د ځانګړو ځواکونو د هغه عملیاتو په اړه لیکنې خپرې کړې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو تختول شوو استادانو د خوشي کولو لپاره کړي له برتانیا خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې ویلي دا عملیات چې د سپینې ماڼۍ په سپارښتنه شوي کومې نتیجې ته ځکه نه دي رسېدلې چې تختول شوي استادان د کابل په هغه سیمه کې نه و ساتل شوي چیرې چې عملیات وشول په دې استادانو کې یو امریکایي او بل استرالیایي دی چې د اګست میاشتې په اومه نیټه کابل کې وسلوالو وتختول د ورځپاڼې په وینا تختونکو چې د پولیسو یونیفورم یې په تن و کابل کې امریکایي پوهنتون ته نږدې د دې دوو استادانو د موټر ښیښې ماتې کړې او هغوی ځان سره بوتلل د نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په یوې لیکنه کې د امریکا د دفاع د وزارت د ویاند له خولې ویلي د برمته شوو د ژغورنې عملیات یو ډېر حساس او خطرناک اقدام دی او باید په ډېر دقت وشي چې پکې برمته شوو کسانو ته زیان ونه رسیږي د ورځپاڼې په وینا د انسان تختونې په سوداګرۍ کې د حقاني شبکې تر بلې هرې ډلې مخکې ده او لویه ستونزه یې دا ده چې دا ډله چې کله څوک تختوي په ډېره چټکۍ د ډیورن له کرښې اغاړي په قبایلي سیمو کې خپلو خوندي مرکزونو ته انتقالوي چیرې چې د ژغورنې لپاره د امریکا د ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کول اسانه کار نه دی د نیویارک ټایمز په وینا له کابل څخه د تختول شوو دې دوو پروفیسرانو په اړه هم ښایي همدا مسله صدق وکړي ځکه تر اوسه هیڅوک دانشي تاییدولی چې دا دوه کسان دي اوس هم په افغانستان کې وي د اکانومیست ورځپاڼې بیا په خپلې تازه کړنه کې د پاکستان څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو د بهیر د چټکتیا په اړه لیکنه کړې او د هغه لاریو عکسونه یې خپاره کړي چې افغان کډوال پکې خپل هیواد ته ستنېږي دا ورځپاڼه پر افغان کډوالو د پاکستاني چارواکو د زیاتېدونکي فشار یادونه کوي او په یو ځای کې وایي د پاکستان حکومت پر بانکونو فشار راوړی چې د افغان کډوالو بانکي اکاونټونه وتړي پر ټلیفوني شبکو یې زور اچولی چې د افغان کډوالو سیم کارتونه لغوه کړي د کورونو پر خاوندانو یې ټینګار کړی چې د افغان کډوالو سره د اجارې او یا کرایې قراردادونه فسخ کړي ورځپاڼه وایي پر پاکستاني پولیسو هم تور دی چې د افغانانو پر کورونو دوکانونو او د کاروبار پر ځایونو چاپی وهي او هغوی په لوی لاس اړ کوي چې په پاکستان کې خپل کاروبار وتړي او خپل هیواد ته ستانه شي اکانومیست وایي دا مهال افغانستان ته د میاشتې په لسګونو زره افغان کډوال له پاکستان څخه ستنېږي او د لوی اختر وروسته ښایي دا بهیر نور هم چټک شي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
د افغانستان حکومت او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغان کډوالو په وړاندې د ایران د شیراز د ښار د پولیسو چلند غندلې دی د ایران د شیراز د ښار پولیسو د چهارشنبه په ورځ یو شمېر افغان کډوال په اوسپنیزو قفسونو کې ننداره ته وړاندې کړل سهیلا حسرت نظیمی راپور لري
د ایران د شیراز د ښار پولیسو د روان سنبلې د میاشتې په شپاړه سمنېټه د شیراز د ښار د پولیسو د حوزو د لاسته راوړنو یو نندارتون د اته څلوېښتو ساعتونو لپاره پرانیست په دغه نندارتون کې ځینې هغه ضبط شوي شیان نندارې ته وړاندې شول چې د دغه ښار د پولیسو حوزو نیولي وو لکه مخدر توکي الکولي څښاک او غیر مجاز فلمونه دغه راز په اوسپنیزو قفسونو کې بند سترګې تړلي افغان کډوال هم د لاسته راوړنو په کتار کې شامل وو ایرانی پولیسو رسنیو ته ویلي چې 208 تنه بې اسناد بهرنیان یې نیولي او دا یې هم د لاسته راوړنو څخه یوه ده د افغانستان کډوالو او راستنیدونکو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو د افغان کډوالو په وړاندې د ایران د شیراز د ښار د پولیسو عمل سخت خندلی او د بهرنیو چارو له وزارت څخه هیله کړې ده چې موضوع د ډیپلوماتیکو لارو تعقیب کړي د کډوالو د راستنیدونکو چارو موینې د شیراز د پولیسو دا عمل بشری ضد او انساني کرامت ته سپکاوی وباله میرمن عالمی پرون د آزادۍ رادیو ته په خبرو کې د ایران له حکومت څخه غوښتنه وکړه څو دغه موضوع په جدي توګه وڅېړي. زموږ وزارت نه یوازې دا عمل وغنده، بلکې دا عمل د ټولو بشري حقونو د موازینو او په تیره بیا د 1950 کال د کنوانسیون او د 1960 کال د پروتوکول په تضاد کې بولي. زموږ وزارت د ایران د اسلامي دولت له چارواکو څخه غوښتنه وکړه څو دغه قضیه په جدي توګه وڅېړي. د افغانستان کډوالو او راستنیدونکو وزارت موینه د غراز د بهرنیو چارو له وزارت څخه غوښتنه وکړه څو دغه مسأله د ډیپلوماتیکو لارو تعقیب کړي. د موضوع د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون خبرګون هم راپارولی. د دغه کمیسیون ویاند وویل د نړیوالو اصولو او موازینو پر بنسټ باید ایران له هغو کډوالو سره چې هغه هیواد ته یې پناه وروړې ده هغه چلند وکړي چې له خپلو اتباعو سره یې کوي. رفیع الله بیدار پرون ماښام له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه د دوی توقع له ایران څخه د یو اسلامي هیواد په توګه دا ده چې له افغانانو سره د اسلامي اخوت له مخې چلند وکړي او په څنګ کې یې د کډوالو په اړه ټول نړیوال موازین مراعات کړي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کله نه چې د افغانانو سره په دې سیدا کې پاکستان او ایران کې اوسېږي او که په نورو هیوادونو کې وي، زموږ د دغه دولتونو غوښتنه دا ده چې سره باید د بشرپالنې په دود کړنې وکړي او د دې انساني کرامت خوندي باید وشي او دوی سره طبیعي چلند او د ښکلاتو ستونزو سره باید مخامخ نشي.
د افغان د خبر رسولو شبکې هم د ایران میشتو افغانانو له ویب سایټونو څخه د دغو انځورونو د خبرولو په ترڅ کې د ایران د پولیسو دغه اقدام د افغانستانیانو نندارتون د ایران په یو قفس کې په نوم نومولی دی. د ایران د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې باب خبرګون نه دی ښودلی. د ایران د پولیسو د لاسترارونو په نندارتون کې د ځینو افغان غیر قانوني کډوالو ښودنې، د سیاسي ټولنیزو شخصیتونو او په ټولنیزو رسنیو کې د ایرانیانو او افغانانو اعتراض راپارولی دی.
د پکتیکا ولایت د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې له بسکرانو سره د اساسي همکاري او ګټورو حاصلاتو په خاطر د 3.5 کیلو په اندازه د زعفرانو تخم ویشلای دی. نجیب الله الخیل لسیمه راپور لري.
د پنځمې په ورځ د زعفرانو د تخم د ویش په ځای کې د پکتیکا ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس صحابت خان آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی تیر کال په مرکز خرنه او ارګون کې د زعفرانو د حاصلاتو د تجربې په خاطر دوه قطعه ځمکه کرلی وه چې حاصل ښه نتیجه ورکړه. د اول په همدې خاطر سکل ورته د اړوند وزارت لخوا 3.5 کیلو د زعفرانو تخم ورکړل شوی تر څو پر ځایي بزګرانو ویشي او دې تجربې ته لا پراختیا ورکړي. د پکتیکا د کرنې رئیس ویل که دا ځل هم د زعفرانو نتیجه ښه وه نو په راتلونکي کال کې به یې کرنه ولسوالیو او لرې پرتو سیمو ته هم وغځوي.
یو جریب دو جریب موږ دلته راغلو او صحیح نتیجه ورکړو. د هغو په نتیجه کې نن موږ ته وزارت زراعت زیات اغرا کړ، ځکه چې موږ د کیټې په مرکز شرنه په اوربین کړلو او هغو صحیح نتیجه ورکړو. باندې ځس باندې بیا څه کار دی موږ ته زیات کوم کوسو لس دولس کیټې سولې چې دا سلسله به روانه ان شاء الله.
د پکتیکا والی محمد الیاس وعدت د زعفرانو د ویش په ځای کې ویل دا لومړی ځل دی چې په پکتیکا ولایت کې د زعفرانو تخم ویشل کیږي. د هیله مندي څرګنده کړه چې دا بوټي به په یاد ولایت کې ښه نتیجه ورکړي، ځکه چې د پکتیکا طبیعي موسم د دې بوټي تکثیر او ترویج ته مناسب ښکاری.
زعفران هغه بوټی دی چې په افغانستان کې د کوکنارو ښه بدیل بلل شوی ده او ښه نتیجه ورکړې ده، ښه عاید لري، د اوږد مهال لپاره همداسې ژوندی پاتې کیږي. نو موږ هیله من یو چې د پکتیکا دهقانان به د دې بوټي په وده او د دې بوټي په ترویج کې زیار وباسي او دغه بوټی په آینده کې په پکتیکا کې رایشي او د موږ هغه خړې ځمکې خړې دښتې تر اوسه پورې له هغې نه استفاده نه کیږي او یا که استفاده هم کیږي د یو فصل استفاده کیږي او ډېر کم حاصلات ورکوي هغه په زعفرانو باندې ښکلی شي ان شاء الله.
د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وړاندې ویل د زعفرانو بوټی د اقتصادي ګټورتوب او د کوکنارو د یو ښه بدیل تر څنګ له دې بوټي څخه د درملو په جوړولو کې استفاده کیږي. د دا تخم ډېر قیمتي یاد کړه او له کروندګرو یې غوښتنه وکړه چې د دې بوټي د کرنې په ټول دوران کې سالمه پالنه وکړي او په ټوله پکتیکا کې رایج کړي. د کرنې د برخې کارپوهان د پکتیکا هوا، اقلیم، طبیعت او ځمکو ته په کتو په دې باور دي چې په یاد ولایت کې د زعفرانو د ښې نتیجې امکانات ډېر دي او له دې لارې به بزګران وکولی شي چې ښه پایداوار او ښه ګټه لاسته راوړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد نسیم لیکي پروزګان کې ټولې ټلیفوني شبکې بندې دي او پترین کوټ کې برېښنا هم قطع ده. نور الله بارکزی پر دولت او طالبانو ژغ کوي چې نور له جپې لاس واخلي. دی لیکي چې دا جګړه د پاکستان په ګټه ده. اقرا عثماني لیکي ولسمشر باید پر پاکستان داسې لارې ونه تړي چې زیان افغانانو ته واوړي. فتانه عثماني لیکي د زابل سړک کنډ کپر دی، باید پام ورته وشي ځکه چې د سړک د خرابوالي له امله هره ورځ موټر ټکر کیږي یا چپه کیږي. صادق له کندهاره لیکي پر پاکستان اشرف غني لارې بندې دي، پاکستان به له دې سره له سختو مشکلاتو سره مخامخ شي. شفی جان زادران د خوست له نادر شاه کوټه لیکي د پاکستان په وړاندې د اشرف غني اقدام ستایي. اتنیمی بجې شوې. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
تمه ده چې افغانستان له هند نورې جنگي هلیکوپټرې او پوځي مرستې ترلاسه کړي. افغان حکومت د ایران د شیراز د ښار د پولیسو وروستی چلند د افغان کډوالو پر وړاندې وغند او هغه د بشري حقونو او نړیوالو کنوانسیونونو خلاف عمل وباله. د ورزګان والی وای اوس امنیتي او دفاعي کرخه جوړه سوې ده او ډیر ژر به د طالبانو له وجود څخه د سیمې د پاکولو په هدف تصفیوي عملیات پیل سي. امریکا او روسیه موافقه وکړه چې په سوریه کې اوربان وسی او په دې ډول د سولې بهیر ته لاره هواره سي. د بغداد په ختیس کې تیر ماښام دوه ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه لس تنه ووژل. په عراق کې د کډوالو یو کم چې د ایران د دولت یو اپوزیسیون ډله پکې اوسېدله پرونه وتړل سو. او د اوکراینی یو پوځي افسر وایي له وختي ده چې په روسیې لګیدلي بدیزونه لري سي ځکه چې د کریمیا او د اوکراین په ختیځ کې وضعیت نه دی بدل سوی.
پاکستان په دې هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د درې نورو میاشتو لپاره یعنی تر پسرلي پورې تمدید کړه. تر دې مخکې د جون په میاشت کې پاکستاني چارواکو ویلي وو چې د افغان کډوالو د مهاجرت کارتونه د روان میلادي کال تر پایه پورې د اعتبار وړ دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د جولای له میاشتې راهیسې تر 30,000 زیات افغانان له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
په داسې حال کې چې ریپورټونه وایي له پاکستان څخه خپل وطن ته د افغان کډوالو د ستنېدلو بهیر چټک شوی. پاکستاني چارواکو د 2018 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د افغان کډوالو د کارتونو د غځولو اعلان کړی. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي چې صدر اعظم نواز شریف د جمعې په ورځ د کابینې په غونډه کې په دې اړه پریکړه کړې. پاکستاني چارواکي دا اعلان په داسې حال کې کوي چې ریپورټونه وایي په پاکستان کې لیوي ورځې بلې ته پر افغان کډوالو فشار زیاتېږي سو تر پخوانۍ ټاکلې مودې مخکې چې د روان کال د ډسمبر میاشتواله د هیواد څخه ووزي. خو د پاکستان د حکومت په نوي اعلامیه کې د دې هیواد د صدر اعظم نواز شریف له خولې ویل شوي افغان کډوال د پاکستان میلمانه دي او د دوی د خوندیتوب د باوري کولو لپاره په پاکستان کې د دوی د استوګنې موده درې میاشتې نور هم تمدید کړي. په عین حال کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د پنځشنبې په ورځ وویل د روان کال د جولای د میاشتې راهیسې له پاکستان څخه تر 30,000 زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. د طالبانو د نظام له نسکورېدو وروسته په دوو میاشتو کې افغانستان ته په دې شمېر د کډوالو ستنېدل تر ټولو لوړه شمېره ګڼل کېږي. د پېښور له خاره بهر د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمشنرۍ د بیرته ستنېدونکو د مرکز ویان قیصر خان افریدي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي ډېر کډوال د جولای او اګست په میاشتو کې افغانستان ته ستانه شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د چارواکو د معلوماتو له مخې تر دې مخکې په شپږو میاشتو کې یوازې 1,000 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي وو. په عین حال کې په پاکستان کې د افغان کډوالو یو استازی حاجي رحمدین د بغلان ولایت ته تللی سعودي ولایت ته د یو شمېر بغلاني کډوالو د ستنېدو وضعیت وڅېړي. نوموړی دغلته په بغلان کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په پاکستان کې د افغانستان له سفیر سره د دې کډوالو د ستنېدو په اړه خبرې کړي.
رفته بودیم به سفیر صاحب دوسیې پیشنهاد برش کړیم.
حاجي رحمدین وایي سفیر صاحب ته ورغلی وو دوه درې وړاندیزونه مو ورته وکړل. ورته مو ویل غواړو چې خپل ابایي وطن ته ولاړ شو. دا مو هم ورته ویل چې زموږ شمېر زیات دی نو غواړو چې ملګرو ملتونو اداره دې زموږ رجستریشن په همدې ځای کې وکړي څو ډېر انتظار را باندې تیر نه کړي. له لوی اختر وروسته که خدای کول وطن تر اسو هغه را سره ومنل او مونږ راغلو څو خپل ځای له دا ملګر ملتونو د کډوالو اداره وای په پاکستان کې د افغان کډوالو ورستې ستونزې د پولیسو لخوا زورونه او نه خوندیتوب خای د دې سبب شوی چې خپل وطن ته د ستنیدو بهیر چټک شي. د اداره وای افغان کډوال په پاکستان کې د خپل راتلونکو په اړه په زیاتېدونکو توګندې خمندي بیرته ستنیدونکو کډوالو ته د ملګر ملتونو د مرستې زیاتېدل چې له $200 څخه $400 ته پورته شوي او د افغان حکومت لخوا د کډوالو هڅول چې خپل وطن ته ستانه شي هم له هغه سببونو څخه دي چې افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو شمیر زیات کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ترکیه غواړي چې اروپا ته د کډوالو د تک د مخنیوي په بدل کې له اروپا څخه دا امتیاز ترلاسه کړي چې ترکانو ته د ویزو په برخه کې آسانتیاوې ورکړي. په دې اړه د مارچ په میاشت کې ترکیه او اروپایي ټولنې یوه موافقه وکړه، خو ترکان وایي چې د دې موافقې له مخې تر اوسه پورې ترکانو خپلې غوښتنې نه دي ترلاسه کړې. دا ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور په دې اړه له سهیلا حسرت نظیمي څخه اورو.
ترکیه هڅه کوي څو د اروپایي ټولنې اندېښنه د پناه غوښتونکو او کډوالو په باب د پریکړه لیک په اړه لرې کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر پرون د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د کډوالو په باب د پریکړه لیک په اړه په یوه ګډ خبري کانفرنس کې خبریالانو ته وویل یو ګډ تفاهم منځته راغلی چې د هغه پر بنسټ کېدای شي یوې عمومي پریکړې ته ورسیږو. مولود چاوی شغلو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له رئیس فریدریکا موګرینی او د پراختیایي کمیشنرۍ له رئیس یوهانس هان سره له لیدنې وروسته وویل دی په دې باور دی چې په دې درک سره کولی شو په ستونزو بری ومومو. د $3 میلیارډ لیږد چې په ترکیه کې د سوریایي کډوالو لپاره د اروپایي ټولنې لخوا وعده شوي دي باید چټک شي او بیروکراسۍ باید د خنډ په توګه مطرح نه شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وویل هر څوک باید پوه شي چې پیسې په کومه ځي. د کډوالو د بحران موضوع به د اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې چې راتلونکي اونۍ د سلواکیا په پلازمینه براتیسلاوا کې جوړیږي یوه له بنسټیزو مسئلو څخه وي. لبل خوا د فرانسې او ایتالیې او د مدیترانې د غاړې د 15 هیوادونو مشران په اتن کې سره راټول شوي څو د کډوالو او د اروپا د مالی پورونو د بحران په اړه خبرې وکړي. ویل کېږي چې تر 1 میلیون زیات کډوال په غیر قانوني ډول له ترکیې نه یونان او له هغه ځایه د اروپا نورو هیوادونو ته رسیدلي دي. نور اروپایي هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو شمیر هغه وخت کم شو چې د بالکان هیوادونو په خپلو پولو کې دیوالونه پورته کړل او د غراز له ترکیې سره پریکړه لیک تر اجرا لاندې راغی. خو ترکیه ګواښ کړی دی چې که اروپایي ټولنه د اکتوبر تر میاشتې په خپلو هودونو عمل ونه کړي له دغه توافق څخه به ووزي.
دا ازادي راډیو د دې سات خبری برخه هم دومره وه. زحمت شیبر له تاسو څخه اجازه غواړم. د خپرونې په پاتې برخه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام اجمل تورمان وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکی
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. خوشاله یو چې بیا هم د ازادي اوریدونکو د خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره یو. اجمل تورمان یم او د خبرونه د طاهر روشان په همکارۍ سره تاسو ته وړاندې کوم. تر هر څه مخه بیا هم پیغامونه وګورو چې اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې څه ویلي دي.
السلام علیکم. ورا مزریا به رسالی نه خبرې کومه سودیس نمیږي. مونږ دا دریمه سیږي ساری ووري مونږ به غامو خپل سی کوزم کورونه دي غازی مال مالم دا هرکه بارډر کینه 350 روپۍ مونږ نه اخلي. ولس مجلس دا مونږ دا هله دا چې به مونږ ته بندوبست کی دا لارې اخلاص کی الف سامان پرو ته مونږ نه 300 روپۍ اخلي د پاکستان حکومت مننه. والسلام.
السلام علیکم. زابل کا سفر نے کتنا دا پیغام کو دے دے مست زابل دارنده ولی سوالی کنے ٹیلیفون او نہ ہن سڑکوں نہ پاخری ول دولت کی راست خدا ہلا رو وچ مست سڑکوں نہ یا ہن ٹیلیفون کارو.
السلام علیکم ز دې آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. سلام نوروز ته. ما د غزنی ولایت تندړو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ د اربکیانو څخه ډېر په عذاب یو، په تکلیف یو. له خلکو په عذابۍ موټرسایکلې موټرې بیا له خلکو څخه پیسې اخلي، کورو ته اوړي. نو له لوړپوهو چارواکو څخه ما دا هیله ده چې د غزنی ولایت دندړو ولسوالۍ ته توجه وکړي او دغه اربکیان دی که پاسن ول دا د موږ له منطقې څخه وباسي. السلام علیکم.
السلام علیکم د زبیر جوټولو کارکوونکو اورېدونکو سره د ژبه کومې سلامونه. بیا وایم جان محمد نصرالله د کندهار ولایت سره خاص سره په تماس کې یم. د ځان لوګر د محترم والي څخه زما هیله دا ده چې آیا په لوګر کې رښتیا ده د ښځو ولور څه ټاکلي دي 3 لکه افغانۍ؟
سلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم او زموږ د بولان د سیمې څخه زه ټلیفون درته کوم. دلته یو دولتي ملیشي دی، د ملیشو د ګرد ملکونه خلق بار کړي دي، ګرد شپه او ورځ ټکان کوي، خلق یې په عذاب کړي دي. هیله ده چې دا زموږ غږ به تستر ولسمشر پورې ورسوي. والي صاحب او کومندان صاحب و دا څوک زموږ غږ نه اوري.
مرخان کوچه زابل جلدک له علاقه خبره کوم. دا موږ مالداران خلک یو، د موږ مالونه راده تر شو کیږي، رو یو ځای رود وچو بل ځای. دغه رقم مشکلات چې دي لکه بلا 15 کاله به زما عمر وي، بلا 15 کاله کې دغه مشکلات موږ نه دل دي لکه دا اوس چې په دې اوس تل اعلان هلته چې شروع دي. دا یو کال کیږي موږ مالونه رود ته مه جوړ شوي کې، یا خو ته نه پرېږدي چې لانجر له شغله پراسي شپانه وایي ټکان پر کوي. نو دا رقم خو ما دا 15 کاله کې دا رقم زه له مانه دل دل د کوچیانو سره له مالدارانو سره دا څو انقلاب تیر شو په هغه کې څنګه خلک تیر شوي دي. نو غو درکم ظلم زموږ سره نه ده کړی لکه اوس کې شروع ده او کېږي. پر روډ باندې مالونه نه پرېږدي چې شپانه وهي ولې یې ټکان پر کوي پسونه ولې. کاکا وروره کوچیانو خو څه ګناه کړې ده؟ نه به څه ګناه کړې وي. دا رقم خو نو موږ دا هیله لرو چې دغه خلکو ته هدایت مشران وکړي او دا موږ نه ځوروي کوچیان خلک. بل ځای رود وچ شو، په رود کې خلکو رهډونه وکړو، اوبه وچ شولې، اوبونه پیدا کېږي. دا اوبه چې وچ شي دا زموږ مالداري خو دغه زندګي ده. دا مالداري خو د افغانستان خلک وي که د بل ځای خلک دي. نو مالداران خو مجبور دي چې دا مالونه خرڅ کړي. په رود کې خلکو رهډونه وکړو، اوبه یې د روده وخت ځولې، رود وچ شول، عمومي رود وچ شول. چې عمومي رود وچ شي بل ځای د مالو اوبونه پیدا کېږي.
الو السلام علیکم. زه د بکوا ولسوالۍ د پراده ولایت د څنګه څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما پیغام دغه دی چې په دغه څو ورځو کې رادیو اعلان کړی و چې واکسین باید په 5 ورځو کې هر ځای ته ورسیږي. موږ د نیمروز د فرا په مارچ کې یو، تر اوسه پورې موږ ته واکسین نه دی رارسېدلی. د شاوخوا هم واکسین دی، خو هغه خاطر ده زموږ متکا نیمروز نه په ځان پورې مربوط نیسي، نه هم فرا مربوط نیسي. وسلام.
السلام علیکم. جهانی یم د پکتیکا ولایت یحیی خیل ولسوالۍ خبرې کوم. د پکتیکا په ولایت کې د اومنی ولسوالۍ باندې سخت بریدونه روان دي او ډیرو کورنیو او ملکي وګړو ته مرګوب لاله وخته ده. ولی حکومت ته دې غم نه خوري؟ لپرون نه بل راځي دله ایز بریدونه د طالبانو لخاطر روان دي او بیا خیر ولسوالۍ چې ملي اردو عوامونه راولي هغه په هم د ملکي خلکو کورو لګیږي. دا ملکي خلکو څه کړي دي چې دا اصطلافات راوړي؟ دا ولي حکومت غم نه خوري؟ موږ خود راډیو چې هیڅ نه جاري دي. دلته 3 ورځې کې جګړه روانه ده. دغه د داوود خبرې کوم. هم عوامونه راځي د هم نیپول سالي چې په عامو کورو لګیږي، هم د وسوالو طالبانو لخوا، هم د حکومت لخوا. باید دې اعلان زر زر وشي او دې غم وخوړی شي. د خدای په امان.
السلام علیکم. اس یو دې خبرې کوم. متاسفانه چې موږ ډېر پیغامونه پرېږدو خو هغه پیغامونه نشر کېږي نه اورو. د پاکستان په وړاندې باندې زما نظر دی کوم چې پاکستان د افغانستان په حقله باندې اوسنۍ سیاست په مخ باندې وړي. دا ده که چېرته پاکستان د اوسنۍ سیاست ته چې د افغانستان په وړاندې باندې سیاسي، اقتصادي، نظامي او نور مشکلات ایجاد کړي دي یا ایجادوي، که چیرې پاکستان همدې سیاست ته ادامه ورکړي، پاکستان به درې تاوانه کړي وي. لومړی به دا تاوان کړی وي چې پاکستان به د اقتصاد له لحاظ هم له موږ سره وکړیږي او اقتصاد به یې ځای پسې. دویم تاوان به دا کړی وي چې پاکستان کوم ور چې په افغانستان کې بل کړی ده او یا یې بلوي، په دې ور چې به دی هم راسره سوځي. او درین تاوان دیدا کلی وی چې د پاکستان هغه کریګریون تاریخ به په یو تور ورکه باندې د افغان بچو لپاره لیکل کیږي او بیا به پاینده کې افغان بچو وي او بیا به همداسې پاینده کې آینده نسلونه هم د پاکستان په وړاندې باندې کلک او نفرت لري. نو هیله ده چې د پاکستان سیاستپوهان او د پاکستان هغه حاکمان چې اوس په سر د قدرت دی لږ فکر وکوي او خپل سیاست ته د افغانستان په وړاندې باندې تغییر ورکړي، ځکه چې افغانستان ګاونډی هیواد ده، اسلامي هیواد ده او ځپلی هیواد ده، کړېدلی هیواد ده. نو هیله کېږي چې افغانان په دې چې له پاکستانه چې غلط تعبیر وکوي، له پاکستانه چې غلط تاریخ پاکستان چې ولیکي، چې د پاکستان چې ښه تاریخ ولیکي او ښه تعبیر وکوي، په شرط دې چې پاکستان خپل سیاست ته تغییر ورکړي د افغانستان په وړاندې. ومن الله توفیق.
بلې، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. په دې هیله چې تاسو جوړ روغ وي، زما پیغام د ازادي راډیو کارکونکو څخه هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي. زه د زابل ولایت در سره په اړیکه کې یم، جمعه خان همدرد د زابل ولایت د کلا ښار اوسیدونکی یم. نور هغه غوښتنې چې ډاکټر اشرف غنی احمدزی او جراوی رئیس عبدالله کړي دي، هغه ولنی د امریکا کړي کینې چې عملي کولای مرته دغه لار راوسی چې نیسه عملي کولای او که عملي کولای چې او د خپل کوي حکومت او خپل کوي چوکۍ پر راست کول غواړي، نو هغه کړي ځمنې څمر ترې کړي هغه درته عملي کړي. د عملي کولو څخه موږ خوشاله یو. د موږ په زابل ولایت کې هیڅ کار نه دی شوی. موږ زابل ولایت ته پاملرنه نه دی کړی، هیڅ شی نه دی کړی. موږ غواړو چې دغه پاملرنه وشي او زموږ کار او دغه کړي ځمنې چې زابل ولایت سره اشرف غنی احمدزی کړي دي هغه درته موږ ته عملی کی. او دا غره په دلس کلو کې د جرمس کارو تیر کلو کې یو ولسم شر زابل ولایت نه درغلی، نه چاپ امر نور ته کړی دا، نه انتشاب، نه برق او نه د سنور کار نور ته کړی دی. موږ غواړو چې د کابل د ننګرهار او د نور ولایتو قدر کې دي او موږ د زابل ولایت هیڅ قدر نه کړي. موږ دا نشه وګڼو چې دا غوښنه خام خام موږ ولایت افهم لرنه وکړي او هله غوښنه د زموږ خپل مسر کړو ځمن عملی کې کنه بل راتلونکي راځي چې هیڅ اته موږ نه ورکو ولې فدې خطر موږ افهم لرنه نه کوي. وسلام، خدای پامان.
زه د کلنار ولایت نه وطن دوست خبرې کوم. ما دا عرب دی چې دا مراوري دا سالې لا په دې خو د اسماء په سالات نه دی تک کارم په کلي کې غاټه پروژه ده. په کلنار لار سخېدلې نشته را ته په کار نه کوي ساکل ایلا خیر ورار کلی ده او زمان پیغام لینا شرشی.
اور ام السلام علیکم، څنګه جوړیاست؟ خیریت. زه دا خبر لرم چې دا میوانو د سوالی چارواکي ډیر ظالمان دي او ډیر په ظلم سره د خلک وژني. د خلکو څخه روپۍ اخی د لار باندې خلک راګرځي وایي او ته کوي اندارې وړي و چې ولاکه به کوی چرګ لا پرېږدي کار شي په مخه ورشي هغه غلی. نو بس دا میوانو د سوالی دی چې دا چارواکي یو څه اداره کې دا خواهش درم. السلام علیکم.
ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته د مینې او خلوص څخه ډک سلامونه وړاندې کوم، بالخصوص د ازادي او اوریدونکو د خبرونې محترم پر دې سر سره. وروسته د سلامه زمونږ په دې ښار کې کتا شهم د دې د چوک په چارایي کې، یعنی کومه لار چې شور بازار ته تللې ده، په دغه لاره کې چپ لاس ته البته کوڅه ده، په دلته به نوشته وه چې خواجه غریب نواز، یعنی دا خانقاه وه چې دې تقریبا 215 کاله سابقه درلودله. صاحبه دا خانقاه اوله لاره صاحبه د علیزا خان د کوڅې څخه وه، دا اوس د دغې لارې څخه لاره وه صاحبه. او دا تقریبا یو کال کېږي چې خاوند یې هم وفات شوی دی، خاوند یې نشته. د خاوند یې ورور یې دی چې هغه په هېڅ شي نه پوهېږي، نه په طریقه پوهېږي، نه په بله نه په بله. دا خانقاه یې بنده کړله صاحبه. خو خانقاه یې بنده کړله وروسته کوم ځای چې مونږ اورېدلي د دې خانقاه هغه کور یې په کرا ورکړی دی صاحبه. نو مونږ ارزو لرو صاحبه چې هغه وایي چې دا کور زما دی، نو دا کور خو د ده دی. او د مولوي صاحب یار محمد چشتي سنګساري مبارک دربار چې تاسو په خپله لیدلی دی چې د وزارت معدن په مقر کې واقع دی، البته دا د دې مبارک د لاس آثار د 215 کالو سابقه لري. دا آثار یې لطفا د دوی څخه واخیستل شي او دولت دې واخلي چې بیا مونږ یو کور ورته کرا ونیسو او د دولت په اجازه مونږ په بل ځای کې د خپل خانقاه کار واچو. او یا خو دې همدا کور خلاص کی، دا کور دې د کار خلاص کی او دا لطفا دې خانقاه خلاص کی.
دوستانو پیغامونه مو واوریدل، ډیر ستونزې تکرار وی او ځنی هم نوی وی. یو ستونزه چې موږ سره شریک شو هغه په دې اړه چې د هیواد یو تاریخي یا د هیواد یو تاریخي او فرهنګي اثر چې هغه د مولوی یار محمد چشتي سنگساری آسا و چې اوس د یو شخص سره ده، او دا باید د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت ته وسپارل شي. د دې موضوع په اړه موږ غوښتل چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لویان ښاغلي هارون حکیمی سره خبرې وکړو. هارون حکیمی په دې اړه وویل،
د خانقا د پاره د کور پر ملکیت او پر ملکیت د لانجې او د غراز په دغه کور کې د چشتي صوفي شخصیت لکړې چې تاریخي ارزښت لري، موضوع د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره شریکه شوې ده. زموږ د کلتوري معینیت کارکوونکي په جریان کې دي، کوشش کیږي چې د دغې تاریخي لکړې د ساتنې په برخه کې د دوی سره همغږي وسي او دا لکړه وساتل شي او ترلاسه شي. په دې برخه کې زموږ د خپلو ګرانو هیوادوالو څخه په درنښت هیله ده چې د خپلو آثارو د ساتنې په برخه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره مرسته وکړي. دغه د دوی په مرسته اطلاعاتو فرهنګ وزارت ساتي او د دوی او د افغانستان د تاریخي ارزښتونو په توګه به دغو پالنه کوي. موږ هیله من یو چې نور هیوادوال د خپلو آثارو د ساتنې په برخه کې زموږ سره همکاري وکړي.
حکیمی صاحب ډیرو بخې دغه سی آثارو په برخه کې چې مثلا په ملت پر اړه لري، آیا په نورو ولایتونو کې په خپل کابل کې نور د سپیخې هم لیدل شوی چې مثلا ځینو کس اشخاص لخوا د پټ شوی وي یا مثلا ساتل شوی وي چې حکومت ته تروس پر نوی ورکړل شوی؟
طبعا افغانستان په ډیرو برخو کې لرغونی آثار لري. د افغانستان ډیر وګړي خپل د پلرونو او نیکونو آثار د ځان سره کله کله ساتي، ولی د دوی په شخصي حریم کې د آثارو ساتنه ممکن تر ډیره مسؤونه نه وي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په چوکاټ کې کوم ادرسونه دي هغه د دوغو آثارو په خوندیتوب کې خپلو مؤثر ثابتېدلی. د افغانستان د آثارو دپاره د افغانستان ملي آرشیف موجود دی چې په لکونو اسناد انځورونه او تړونونه پکښې خوندي دي. د افغانستان دپاره ملي موزیم چې نږدې 100,000 لرغوني آثار پکښې خوندي دي، او دغه راز نور ادرسونه چې په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې دغه آثار خوندي کولی سي. او دغه آثار نه یوازې دا چې د کورنیو د کتنې دپاره یې وړاندې کولی سي، بلکې د ټولو هیوادوالو د نندارې لپاره یې ښوولی سي. نو ځکه موږ هیله لرو چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره د تاریخي او لرغونو آثارو په شریکولو کې د خلکو همکاري زیاته سي او خلک خپل لرغوني آثار اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته وسپاري.
مننه. کور مو ودان ژوندي اوسه کې میسر کور ومش. خا ګران اوریدونکو، اوس بیا هم راځو ساس پیغامونه او وګورو چې په دې پیغامونو کې دوستانو څه وې دي.
بلسی بخان کی مهربان خدای جل جلاله پپا کا سپیشلی نامه د خاص روزګان څخه زه محمد داوود رحیمی نیکی هلی احترامات آزادی رادیو درنو کارمندانو او د قدر وړ اوریدونکو ته رسوم. درنو او عزتمنو افغانانو، په کور دننه کې مو یو او بل وخت ویل چې د افغانستان د ناخوالو بدمرغیو د راپیفو آپاتو کار د انګریزانو او روسانو دی. اوس هم دا ویل کېږي چې دا کار د امریکایانو، پاکستانیانو، ایرانیانو دی. بلکې زما په نظر په اول قدم کې د دې بدمرغیو سبب پخپله موږ افغانان یو، ځکه چې وزي انسانان یو. پیسې مې د ورور تر مرګ خوشي دي، او بل عوامل یې قدرت او کرسۍ ته رسېده بې اتفاقي، خودخواهي، یو پر بل نه باور او نه لورونه ده. همدا علتونه دي چې موږ د وطن د دشمنانو د شومو اهدافو کارشوي یو. راځئ چې په پوره ایمانداری، صداقت او اخلاص سره نور د ورورولۍ، پیرزوینې او ملي وحدت لاسونه ورکو. اعتماد یو پر بل ولرو او پیدا یکو. کور او کهول سو هر څه هیر کو. د ګران وطن د دښمنانو د شومو اهدافو نه د نه ترسره کېدو لپاره په یووالي سره لاس په کار شو.
السلام علیکم احمد لا بر علی کندار ولایت خبر کوم زما پیغام دا پیغام دی وروره چې کندار برک حکومت دا جدل اسکار اسور اسکار لا زیات بکیږي چې برک نه دی جوړ شوی موږ شواک څخه دا اله او ارزو ده چې اندوال سره برک جوړ کی کندار برک ته توجه وشي ډیر مشکلاتونه دی اندوال سره د برک په وجه سره فابریکه باندې نور کاروبار ولاړی نو موږ یې خو نم راځي فلمیدار چې برک ته توجه وشي او ګورپړ چواکې ما زغواري والسلام مختم شو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرویس احمد کندار ولایت څخه زما دا پیغام دی و چې لوړپور چارواکو ته خصوصا رئیس جمهور ته چې زموږ په هیواد کې په دولتي ارګانو کې فساد بیخي ډېر شوی دی فساد لامل دی د نشي توکو استعمال او په تېر بیا خصوصا په کندار ولایت کې د دغه شتون بیخي ډېر دی یعنی په اړه پوسته کې بار دولتي ارګان کې دغه نشه استعمال بيخي ډېر شوی دی نو در عام خلکو هم زیاتې د نشه استعمال نو په دې خاطر سره زموږ دولت نه څه جوړېدلی تر څو چې دغه فساد یې لرې کړی نه او دغه شتون یې د منځه وړی نه. وسلام
السلام علیکم زه ګل محمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم ورور دا یو څنګه د کندهار کې شخصي مټران یې توری چې هیلته کندهار څخه خلک کور ته کېږي ځینې بیا مړه پیدا شي ځینې ورک شي دا زموږ آواز که څه سره چا پرې ورسېدله خو زموږ ژاوې څوک نه اوري مټران یې شخصي مټران یې په ساده کالو کې خلک راشي سلاوې ورڅخي سړی پورته کې نه ځای معلوم یې نه دغه معلوم یې چې دا چیرې یووي خلک ډېر ستونزې سره مخامخ دي ډېر غټه ستونزه ده په کندهار کې دې باید مخنیوی وسي او که تاسو زموږ هغه لوړ مقامات پورې ورسوئ ډېر مهرباني به وي. شکر.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. باید سلامه دا اشرف غني صاحب وایي چې زه د افغانستان خادم یم د اوس یو سوله راورتلې د افغانستان په ولایتونو معاشره کې مسلمانان مري د لوږې د لاسه د کباب دي پراته دي ولایتونه کې خلک ډېر په عذاب دي یو مرستې ډېرې کړې دي یو امنیت یې راوستلې دي یو ښارونه یې جوړ کړي دي یو مهاجرینو سره یې ډېرې مرستې کړې دي خو شای ورګرځولې خبره لا نه کوي وایي چې زه اول خادم یم اداره خادم دی چې خلک په خلکو وژني امنیت یې نه دی راوستلی مرستې نه دي ډېرې کړې د دولتو مرستې نه دي جلب کړې ما ستاسو په نامه وایي چې زه د خلکو خادم یم او تر ما بل خادم یم.
السلام علیکم سمی الله حمی تند هم د پکتیا تمکنی ولسوالۍ څخه د پکتیا ولایت په تمکنی ولسوالۍ کې دبرې بجی ترور زره اکلدار ته ختلې ده د پاکستان د ګورمی جان سي سرحد چې کونه ډنډي پټان ولسوالۍ کې پدې باندې پاکستان ملیشیا سرتیرې بری ویجی نه ده پرېږدي تمکنی ولسوالۍ کې کوم براچې ده ترور زره اکلدار شوی ده باید دې لپاره د فعالیت د زمینه د برابره کې حکومت شي علی کوثرو کې د نور د انتخاباته راول شي یا د نور حدود د تاجکستان نه بلې واد نه بلې واد یو څه باید چې سیمه ته برابر شي چې پاکستان هولاره کې برانې پرګي او چاته د تلو راتلو اجازه هم نه ورکړي ډېر د خوبدې ځای دی.
درنو اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل بیا هم د خبرونه روسي او شیبو تر رسیدلې ناچارو چل د سره خدای پامنې وکړو خو تاسو لپاره پیغامونه په تمه خپل پیغامونه مو په پیغام سپتون کې ماشين کې موږ سره ثبت کړئ موږ به د هم د خبرونه لاره ان شاء الله تاسو ته نشر کو پتلو تلو کې او ځل بیا هم هغه تکراری خبره چې هغه پیغامونه چې په دغه خبرونه کې خبريږي هغه په هیڅ ډول د ازادۍ رادیو د نظر څرګندوي نه کوي تر بلې مو په لویو بخونکې خدای سپارم خو رسول الله
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دوه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. شاد آنا دے قربان تولا دنیا شے
ساتھ چھیدر گورا ماستر گے میرا نارا نارا ناچی چھیدر گورا ماس کرگ میر نار نار ناشی